په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې د خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې استرالیا لښته لږ خپل لس سرتیري له دندو لرې کړي دي، دا وروسته له هغې چې دغه ځواکونه په افغانستان کې د ملکیانو په وژنه تورن سول. نن پنجشنبه ده، د لیندیا قوس شپږمه د نومبر شپږویشتمه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې، استرالیا خپلو ځانګړو ځواکونو کې لږ تر لږ د لسو کسانو دندې پای ته رسولی دي. د میدان وردګ چارواکي وایي له هغو اته ویشتو کسانو څخه چې وسلوالو مخالفینو تښتولي وو، اولس تنه یې بیرته خوشي شوي دي. او د پاکستان د کرکټ لوبډلې د شپږو غړو چې په لوبو کې د ګډون لپاره نیوزیلند ته تللي ول، هلته تر رسېدو وروسته د کورونا د ازموینې نتیجې مثبتې وښودل شوې. د خبرونو تفصیل: استرالیا د خپل ځنګړو ځواکونو کې لښ تر لږ د لسو کسانو دندې پای ته رسولی دي. دا اقدام نن وروسته له هغه سوي چې د استرالیا د دولت په خپلو څېړنو کې څرګنده سوه چې په افغانستان کې ځنګړو ځواکونو بشري جنایات کړي او لښ تر لږ اووه دېرش افغانان چې ملکیان او بندیان پکې شامل دي په ناقانونه توګه وژلي دي. په دې وژنو کې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو نولس سرتیري شکل بلل سوي وو. په دې اړه د څېړنو راپور چې د استرالیا د دفاعي مفتش لخوا ټاکل سوي قاضي خپور کړی و، پکې د دې نولسو کسانو هویت نه پداکه سوي. خو دا سرتیری چې ځینی اوس هم په پاوز کې دي او ځینی په خواني سرتیری دي، ممکن عدلي او قضایي تعقیب ته معرفي سي. د استرالیا د دفاع وزارت تر اوسه له دندو څخه د دې لسو سرتیرو د لرې کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. د دې هیواد د دفاعي ځواکونو لوی درستیز انګیز کمبل هم په افغانستان کې د خپل سرتیرو کړنې د شرم وړ بللې وي، له افغانانو یې بخښنه غوښتې وه او په دې برخه کې د عدالت ته پلي کېدو ژمنه کړې وه. د میدان وردګ چارواکي وایي له هغو اته ویشتو کسانو څخه چې وسلوالو مخالفینو پرون تښتولي وو، اولس تنه یې بیرته خوشي سوي دي. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریفسي رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه کسان تیره ورځ په جلریز ولسوالۍ کې تښتول سوي وو. نوموړي زیاته کړه:
تیره ورځ د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ سیاپتاب سیمه کې وسلوالو مخالفینو اته ویشت ملکي کسان له موټر څخه ښکته کړي او له ځان سره نامعلوم ځای ته وړي دي. د هغې له جملې څخه یولس کسان ورسره پاتې دي او نور کسان وسلوالو مخالفینو خوشي کړي دي. د ولایتي ادارې قومي مشرانو مخورو په هڅه باندې کوشش کېږي چې دغه پاتې یولس کسان نور هم له دوی څخه آزاد خپل کورونو ته ستنه شي.
تروسه د تشتول سوي کسانو د هویت پر څنډه دی ویل سوي او نه هم د دې پیشي دلیل څرګند سوی دی. د بلخ امنیه قمندانۍ تایید کړ چې د چمتال ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو یو قمندان د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل سوی دی. د بلخ امنیه قمندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې دغه قمندان امیر ګل نومیده او تیر شپه د مزار شریف شار د پنځمې حوزې اړوند سیمو کې د نامعلوم کسانو په ډزو ووژل سو. شغلی عادل وویل چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل سوي دي، خو تر اوسه په دې تړاو څوک نه دی نیول سوی. د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی منلی. په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس تای کورنۍ د نموړي د وژنې په تړاو د حکومت پر ځندني پلټونو انتقاد کوي. د محمد الیاس دای د وژل کېدو شاو خو دوی ونې پوراس وي، خو حکومت تر اوسه په دې اړه پلټونو کې پرمختګ نه لري. د شغلي دای ورور مدثر دعوت ازادي رادیو ته په مرکې کې وویل چې حکومت باید د الیاس دای قاتلین ونیسي او سزا ورکړي.
په لومړی ورځ کې دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه و، موږ ته ویل چې ځینو کسانو باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی صدا و چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان د سزا ورکول سي چې هغوی د دې قضیې د دې پیښې اصلي عاملین وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
وسلوالو طالبانو هم وړاندې ویلي وو چې د شغلي دایي د وژنې په اړه پلټنې کوي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال د نومبر د میاشتې په 12مه په لشکرګاه ښار کې د په موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په چاودنه کې وژل سو او یو ورورې ټپي سو. دغې پېښې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي ایران او د امریکا متحده ایالات کوو غوړي کولای سي د 2018 کال د جنوري تر شلمې مخکې شرطونو ته چې دواړو هیوادونو پر موافقه کړې و بیرته وروګرځي، یعنی مخکې لدی چې ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړي. حسن روحانی پرون په تهران کې د کابینې غونډې ته په وینا کې ویل ایران د کار تلیواله دی که امریکا هم ورته لیوالتیا ولري. د پاکستان د کرکټ لوبډلې د شپږو غړو چې په لوبو کې د ګډون لپاره نیوزیلند ته تللي ول، هلته تر رسېدو وروسته د کرونا د ازموینې نتیجې مثبتې وښودل سوې. ټوله دغه پاکستاني لوبغاړي د قرنطین سیمې ته انتقال سوي دي. د نیوزیلند چارواکو نن وویل چې په قرنطین کې د هغو د تمرینونو استثنايي مجوز فسخ سو. د چارواکو په خبره د نومبر پر 24 نیوزیلند ته رسېدو سره سم د پاکستان د کرکټ د ټول 350 کسیز پلاوي د کرونا وایروس ازموینې واخیستل سوې. دوی ویلي له شپږو کسانو چې نتیجې مثبتې ښودل سوې، دوه یې له وړاندې په دې ویروس اخته سوي وو او څلور نور یې تازه ویروس اخیستی دی. د نیوزیلند د کرکټ چارواکي وایي د پاکستان د لوبډلې ټولو غړیو د سفر تر پیل دمخه څلور ځلې ازموینې ورکړې وې او په ټولو کې یې پایلې منفي ښودل سوې وې. د نیوزیلند چارواکو دا هم ویلي چې له دې شپږو پاکستانیانو څخه څو تنو یې د قرنطین په لومړۍ ورځ له محدودیتونو سرغړونه کړې ده. او د ارجنټاین خلکو د دې هیواد او نړۍ په سطحه د فوټبال د وتلې ستوري دیګو مارادونا پر مړینې ماتم نیولی. مارادونا چې له کلونو راهیسې الکول او نشه یي مواد کارول، پرون د نومبر 15مه د شپېتو کلونو په عمر مړ سو. مارادونا په 1980 کال کې د خپل هیواد د فوټبال ملي لوبډله د مکسیکو په نړیوالو پایلوبو کې اتلولۍ ته ورسوله. د ارجنټاین ولسمشر البرټو فرناندز د مارادونا د مړینې له کبله درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی او د نوموړي مړی په ولسمشری معنی کې شې او خلګه د ورستی ځلې دوه لپاره هلته ورځي. د خبرونو پای
تاسو زادي رادیو ته غوښیست. د استرالیا د ځنګړو ځواکونو لښته لږه لاس سرتیری له دندو لري کړی سوي دي. په بل راپور کې د افغانستان په شمال کې چارواکي ډاډمن دي چې د جرمني ځواکونو وتل به د افغان قواو پر وړتیاو اغیز ونه کړي.
په دې ورستیو کې ټول هوایي او زمینی عملیات چې ترسره کیږي، دا ټول د افغان امنیتي قواو په خپلواکه توګه د عملیات ترسره کړي دي او ادامه ورکوي.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وجل کېدو دوی اونۍ پر سوي خو تر اوسه پوری قاتلان نه دي موندل سوي. د هغه د کورونې غړي وای
دایی هم یو خبريالو د خلکو ژغره اخیستې، د خلکو ستونزېره سپړلې، خو تر اوسه پوری په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وجل کېدی.
دا هم ورې چې سر لشن به په کابل کې د ودونو هوټلونه د کورونا وایرس د لغ پرې دوه مخنیوي لپاره و تړل سي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو د هر ماشوم لپاره او کور کلی. استرالیا د خپلو ځنګړو ځواکونو لښته لږه لاس غړي له دندولې کړي دي. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځیانو لخوا د ملکیانو د وژنو او نورو سرغړونې ادعا وسوه. ویل سوي چې دغه وژنې او سرغړونې له 2015 څخه تر 2016 میلادي کاله پورې په افغانستان کې سوي چې وروسته د څلورو کلونو لپاره ورباندې څېړنه وسوه. د استرالیا نږدې 40,000 عسکرو په افغانستان کې دندې ترسره کړي دي. اجمل ان او په دې اړه نور تفصیل.
دی استرالیایی سرتیرو ته د پنځشنبې په ورځ له دندو څخه د لرې کېدو د لیکونه وروسته لاغې استول کیږي چې د استرالیا د دولت په خپلو څېړنو کې څرګنده شوه په افغانستان کې ځنګړو ځواکونو بشري جنایات کړي او لږ تر لږه 10 افغانان چې ملکیان او بندیان پکې شامل دي په ناقانونه توګه وژلي. په دې وژنو کې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو 19 سرتیری ښکیل بلل شوی وو. په دې اړه د څېړنو ریپورت چې د استرالیا د دفاعي مفتش لخوا ټاکل شوی قاضي خپور کړی وو، پکې د دې 19 کسانو هویت نه و پړاګه شوی. خو دا سرتیری چې ځینې اوس هم په پوز کې دي او ځینې پخواني سرتیری دي، ممکن عدلي او قضایي تعقیب ته معرفي شوی. د ای بی سی تلویزیون ویلي دمګړی لس استرالیایي سرتیرو ته د دوی د دندو د پای ته رسیدو په اړه رسمي لیکونه استول شوی. د ټلویزیونی شبکې چې په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو په بشري سرغړاوویو له اوږدې مودې راهیسې رپورټونه خپروي، له دندو د لرې شو سرتیرو هویت نه دی پړاګه کړی. خدای ویلي چې دا لس واړه یا شاهدان دي او یا په ترسره شوو ناقانونه کړنو کې مرستندویان و، او هغه 19 استرالیایي سرتیری نه دي چې په بشري سرغړاویو کې په مستقیمه توګه د لاس لرلو له کبله له جرمي تورونو سره مخ دي. د استرالیا د دفاع وزارت تر اوسه له دندو څخه د لس سرتیرو د لرې کېدو په اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې د استرالیا د دفاع وزیر د جمعې په ورځ ویلي وو لکه نه چې افغانستان کې د خپل پوځ د جنگي جرمونو ریپورت کتلې روغتیایي وضعیت خراب شوی. هغه ټینګار کړی وو چې استرالیا به افغانستان کې د شوو دي جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې وکړي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیسم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو کړنې د شرم وړ بللې وي. له افغانانو یې بخښنه غوښتې وه او په دې برخه کې د عدالت د پلي کېدو ژمنه کړې وه.
ومردل چې استرالیا د خپلو ځانګړو ځواکونو لږ تر لږه لس کسان له دندو لرې کړي دي. بلخو د ناټو یو چارواکی وایي له کندوز څخه د جرمني عسکرو د ایستلو پریکړه له دغه ځواکونو د بهتره ګټه اخیستنې په هدف سوې ده. د ناټو دغه چارواکی چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نیمې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت هڅه کوي چې په دې هېواد کې له میشتو بهرنیو ځواکونو د عملیاتو په برخه کې بهتره ګټه واخلي. بلخو د کندوز چارواکی وایي چې افغان پوځیان د ټولو امنیت تی چارو مسئولیت پر غاړه لري. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
ورسله هغه چې له کندوز د جرمني سرتیرو د وټلو راپورونه خبره شول، د ناتو یو چارواکی ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه لیادو ځواکونو د خي او ګټوري ګټه خستنې په هدف شوې ده. د ناتو دغه چارواکی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یو واخیستل شوی، دا اقدام لوړاندې د پلان شوی پروګرام په اساس چې لمخې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې جرمني سرتیری افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مشورې، زده کړو او تجهیز په برخه کې ښه رسیدنه وکړي شوې ده. د ناتو دغه چارواکي د افغانستان په صوبات کې د الماني سرتیرو رول مهم او ګټور بولي، وایي ټول دغه اصلاحات او د ځواکونو ځای پر ځای کېدل له ګډو متحدینو سره په بشپړې همغږۍ او مشورې شوې دي. د ناتو دغه چارواکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې یاد جرمني سرتیری به چرته واستول شي، په بلخ کې د جرمني سرتیرو پوځي اډې ته که له افغانستانه بهر. له دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د جرمني د ګډو عملیاتو د قومندانۍ د ویاند له قوله راپور ورکړی و چې دغه هیواد د کندوز له پوځي اډې نه د خپلو سلو سرتیرو ویستل پیل کړي دي. نوموړي ویلي که په راتلونکي کې د دوی ځواکونو ته د مشورې ورکولو په برخه کې اړتیا پیدا شوه، د بلخ له پوځي اډې به یاد ولایت ته واستوي. په ورته وخت کې د کندوز د والی ویان عصمت الله مرادی له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د جرمني سرتیرو مشورې او زده کړو رول مهم وباله، ویل چې په وروستیو څو کلونو کې په دې ولایت کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواک توګه عملیات پر مخ وړي.
جرمنیانو په کندوز کې ډیرای په فرهنګي مسایلو کې یا هم د موږ سره په چاپی مسایلو کې همکاري درلوده. خدا چې دوی همکاري کمیږي، د دوی د سلام مشورې برخه کمیږي، خو په ټوله کې د موږ افغان امنیتي قواوې په کندوز کې د خلکو د سر مال او خاورې دفاع ته پوره چمتووالی لري. په دې وروستیو کې ټول هوایي او زمینی عملیات چې ترسره کیږي، دا ټول د افغان امنیتي قواوو په خپلواکه توګه دغه عملیات ترسره کړي دي او ادامه ورکوي.
له دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي وو چې د جرمني دغه پریکړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په هغو خبرو پورې چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو د کمولو په اړه کړي وه اړه نه لري، او دا پریکړه د غوڅ ملاتړ ماموریت لخوا په کابل کې د وودي په ورستیو کې پلان شوی وه. خو د افغانستان دفاع وزارت په خوانی مرستیال تمیم اسی باور لري چې له کندوز د الماني عسکرو ویستل د امریکایي ځواکونو د کمولو په پریکړه پورې اړه لري. له دې وړاندې د جرمني دفاع وزیر د رواني ونې د سیشنبې په ورځ ویلي و چې یاد هیواد غواړي په نږدې راتلونکي کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د جزئیاتو په اړه پوه شي. څو روښانه شي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له کومو برخو خپل ځواکونه وباسي، او د دوی د ځواکونو کمښت به د جرمني ځواکونو پر ماموریت څه اغیز ولري. په همدې حال کې د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وړمه ورځ ناوخته د جنیوا په کنفرانس کې وویل چې دوی به د افغانستان د سولې بهیر د یوې برخې په توګه په یاد هیواد کې د ناتو ځواکونو حضور په منظم ډول تنظیم کړي، خو په خبره دغه ځواکونه به له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ، مشوره ورکولو او د روزنې په برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. خاغلی سټولټنبرګ ژمنه کړې چې دوی به تر 2024 زیږدیز کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي او اجازه به ورنکړي چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالو ترورستانو په خوندي پټنځای بدل شي. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو له ځواکونو وروسته جرمني ډیر عسکر لري. د رویټرز د راپور پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 2200 جرمني سرتیری میشتي. دا هیواد په داسې حال کې په کندوز کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبر ورکوي چې له دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي و چې د 2021 کال د جنوري تر میاشتې پورې به امریکا د خپلو ځواکونو شمیر په دغه هیواد کې 2500 ته راکم کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
کابل شربلی وای چې د کابینې د پریکړې لمخې سر لشن به په کابل کې د ودونو ټول هوټلونه وتړل سي. د کابل شربلی د نشراتو رئیس ازادي رادیو ته ویل تر هغه به هوټلونه بند وي چې د کورونا ناروغي مثبت پیښې کمی ایسي. رحمت الله افغان پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د ژمی سړی هوا او د کورونا دویمې څپې یو ځل بیا په افغانستان کې د کورونا ناروغي ګراف لوړ کړی چې د عامې روغتیا وزارت یې د مخنیوي لپاره بیلابیل تدابیر لري. د کابل ښاروالۍ وایي چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت په وړاندیز د کابینې د پریکړې سره سم به سر له شنبې په کابل کې د ودونو هوټلونه په بشپړ ډول تړل کیږي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
سلا شوی دی په کابینې کې همدارنګه وزارت صحت عامه سره د کابل ښاروالۍ په دواړه خپل په همغږي باندې چې دا هوټلونه باید وتړل شي او نور ودونه فعلاً باید په داسې شکل چې د سجمې سره یو ځای کېږي په داسې شکل باندې نه وي. نو سر د شنبې ورځې مکمل د هوټلونو تړل کېږي او موږ دوی ته اطلاعیه هم ورکړې ده. دوی هم خبر دی چې په هیڅ سنبان بالا څو چې بیا خپل وزارت صحت عامه خپل سروې کوي او نتایج موږ ته راځي او معلومیږي د هوټلونو ټول به تړل شوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا د ناروغۍ د پیښو د سپه په 15 اونۍ کې د مثبتو پیښو ګراف 6% ته راښکته سوی و خو اوس چې 6% اونۍ پیل سوې ده دغه ګراف 10% ته لوړه سوی. د دغه وزارت مرستیال بیان نور الله ترکی ازادي راډیو ته وویل د دوی موندنې ښیي تر ډیره د کورونا زیاتوالي لامل په هوټلونو کې ودونه دي. د ښاغلي ترکی په خبره کچېرې د کورونا ناروغي د مثبتو پیښو ګراف نور هم لوړ سي ممکن دوه اونۍ وروسته د دولتي کارکوونکو د دوه شیفټه کولو پریکړه هم وسي خو په اوس کې په دې اړه غور روان دی. نور الله ترکی وایي چې په تېره یوه شپه او ورځ کې په هیواد کې د کورونا 226 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
په تېرو 24 ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې 1288 شکمنې پیښې معاینه شوې چې له جملې څخه 226 تنه زموږ هیوادوال مثبت تایید شوي دغه ناروغۍ څخه او 9 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی و 8 تنه بیرته رغېدلي وو. چې له دې سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 45,516 ته رسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د عامې روغتیا وزارت سرپرست په هیواد کې د کرونا د دویمې څپې خبر ورکړ. کرونا وایروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې په چین کې پیدا سو او وروسته ټولې نړۍ ته په چټکۍ سره خپور سو. د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د معلوماتو په اساس تر دې مهاله په ټوله نړۍ کې څه باندې 1 میلیون کسان د کرونا له امله مړه شوي دي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د کور کلی ترڅنګ د کوچنیانو خاص پروګرام د هر ماشوم لپاره هم په همدې خبرونه کې خبريږي. په هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبريال محمد الیاس تایید وجل کې د دوی اونۍ پراسي ویډیو حکومت روسه د دې وجنې په څېړنه کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړي. وسلولو طالبانو هم ویلي و چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. د محمد الیاس تایید کورنۍ غړي وایي چې دوی تر اوسه نه پوهیږي چې په دې وجنې کې څوک لاس لري. د دایي لورور مدثر دعوت څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې. تر اوسه د الیاس تایید وجنې په تړاو په څېړنو کې د کوم پرمختګ معلومات له دوی سره شریک شوي؟
د شهید د قتل پاړه تر اوسه پورې فکر نه کوم چې دولت به یو ذره هم پرمختګ کړی وي، ځکه کله چې موږ پوښتنه ترې کوو دی وایي موږ اخته یو. په داسې حال کې چې ځینې کسان دا هم راته وایي چې تر اوسه پورې موږ هیڅ هم په لاس نه دی راوړي، یعنی هیڅ موږ نه دی کړی. په لومړۍ ورځو کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه وه. موږ ته یې ویل چې ځینو کسانو باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی څه دا وه چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان د سزا ورکول سي چې هغوی د دې قضیې د دې پیښې اصلي عاملین وي، هغه اصلي کسان وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
د قتل دغه شک پر کومو کسانو په دولت کې شامل کسان که د طالبانو په ډله کې؟
زموږ شک پر هر چا دی، هغه کسان چې د دې ملت دشمنان دي، هغه کسان چې د دې
خاورې دشمنان دي، هغه کسان چې دایي په ریپورت سره به د هغوی ګټې خطر ته لوېدلې، او هغه کسان چې د دولت په لوړو پوزیشنونو کې دي، هغه کسان چې په پراخه کچه فساد کوي، هغه که په هره برخه کې، که په طالب کې، که په حکومت کې وي، که یو بله ډله وي، که هر څوک وي، اشخاص وي، موږ پر هر چا شک لرو. زموږ شک د هیڅ چا څخه وتلی نه دی، ځکه زه بیا هم وایم چې موږ شخصي دښمني نه درلوده. که مو شخصي دښمني درلودی، موږ به نفر ټینګ کړی وای، دولت ته به مو سپارلی وای، یا به مو دولت ته ویل چې دغه زموږ دښمن دی، دغه کس دی، تاسو جزا ورکړئ یا موږ جزا ورکوو. خو دلته اوس خبره دا ده چې دلته معلوم نه دی کس چې دا څوک دی، شک موږ پر هر چا لرو.
تر دې مخکې هم خبر اعلان په هلمند کې وژل سوي دي. څه فکر کوي چې کومې ډلې لاس لري او د کومې انګیزې له مخې دغه خبر اعلان وژني؟
د شهید روحاني څخه رانیولې تر نور احمد نوري، تر نعمت الله زهیره، نور خبر اعلان چې په هلمند کې شهید سوي دي، تر اوسه پورې د هغوی هغه د قتل لامل معلوم نه دی چې ولې دا شهید سو، ولې ووژي، ولې قتل کړ، د هغوی ګناه څه و. دای هم یو خبریالو د خلکو ژغې را اخیستې، د خلکو ستونزې را سپړلې، تر چارواکو رسولې، تر هر چا پورې رسولې، کاغه د دولت پورې اړه درلوده او که د دولت مخالفونه پورې اړه درلوده. یعنی هغه یو پلو د خلکو د دولت ترمنځ، د خلکو او د چارواکو ترمنځ، هغه څوک چې ځان د دې هیواد هغه مالکین بولي، دا غوی تر غوږو پورې د دې خلکو ژغ رسوي، دا غوی ستونزې رسولې، د دې هیواد په درد منو. خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی، ولې هغه قتلوي. په داسې حال کې چې موږ هیڅ ډول شخصي دښمني د چا سره نه لرو، نه په کلي کې، نه په ښار کې، نه د پلار نیکه په وطن کې، په هیڅ ځای کې موږ چا سره ستونزه نه لرو. مګر بیا هم زما ورور شهید کېږي، لامل یې نه معلومیږي.
والی او نور چارواکي هم څو ورځې مخکې کور ته د خواخوږۍ لپاره درغلي وو، د هغوی ژمنې په دې برخه کې څه وې؟
د والی صاحب تر څنګ ځینې نور دولتي چارواکي راغله، کور ته غمشریکي وکړله، ازمور سره ځان په دې درد او په دې غم ګډ وبالم. دوی دا ژمن را سره وکړي چې موږ به تاسو یوازې نه پرېږدو، په هر حالت کې به تاسو سره ځای، او بل دا چې دوی پر دې تاکید وکړي چې د دایي صاحب قاتلین به پیدا کوو، هغه عاملین به نیسو، سزا به ورکو. دا دوی زموږ سره څو ځلې دا ژمنه کړې ده، خو موږ لا انتظار چې دا ژمنه به دوی کله پوره کوي. تر ټولو مهمه ژمنه زموږ لپاره همدا ده. نورې ژمنې موږ خپل ژوند، موږ خپل هر څه، موږ خپل روان کورنۍ، هغه خپل کنټرولولی سو، ساتلی سو. خو یو څه چې د دوی وظیفه ده، د دوی دنده ده او د دوی ژمنه ده، موږ لا هم انتظار یو، خو په دې هیله یو چې دا انتظار مو تر اباده پورې انتظار پاتې نشي.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایي ورور مدثر دعوت و چې ویلې د دایي د وژل کېدو دوی اونۍ پورې سوي دي، خو تر اوسه حکومت د وژنې په څېړنه کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړی. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ورزګان چارواکي وایي په دیراوت ولسوالۍ کې طالبانو د خلکو په مرسته د دارالمعلمین ودانۍ چور کړې ده. د دې ودانۍ د چورېدو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو عکس العملونه پارولې دي. شریف الله شرافت نور حال راکوي.
د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو دا سندره د ورزګان ولایت په دیراوت ولسوالۍ کې د درمالمینو د ودانۍ د چور له یوې ویډیو سره یو ځای کړي، کوم چې تازه په ټولنیزو رسنیو کې لاس پر لاس کیږي او د خلکو سخت غبرګونونه راپارولي دي. په دې ویډیو کې ښکاري چې د دیراوت ولسوالۍ تر څکو تورسته یو شمیر کسان د یادې ولسوالۍ د درمالمینو د ودانۍ څخه میزونه، الماری، چوکۍ او نور څه ځغلوي او د غراز د دروازو او کړکیو په ماتولو یې بوخت دي. ورزګان ولایت د درمالمینو مسولین هم په دیراوت ولسوالۍ کې د درمالمینو د ودانۍ چور تاییدوي. د یادې ادارې رئیس شاولي روشان ازادي راډیو ته وویل چې دغه کار وسلوالو طالبانو د خلکو په مرسته کړی دی.
پاغه اول ورځ کې ما ته خبر راکې چې الماریانې وړې دي خو کتابونه تر وسه پر دغه ستو وتاک په مابینس کې کوټه پراته دي. نو ما بیا ورته ویل چې ته د ورسغه ساحه کې وګوره، داسې کسان چې هغه د ځای مسولیت لري هغه ته چې ورور دغه یو مکتب دی، دا یو تعلیمي نهاد دی، دوی ورلی ورسره خبرې ورسره وکړې، حتی په هغه ټلیفون کې ما هغه اواز اورېدی چې دوی ورته ویل چې تاسې یو څوک را سره کې چې دغه داخل ته وایي چې دا مکاږي. متاسفانه په هغه ټلیفون کې ما واورېدل چې هغه ورته تاسې خپل پوهېږي خلق پیژ.
په دغه درمالمینه کې اوس مهال دیار لس ماسلین پس د کړو بوختو او لسګونه نورو د نوې کال لپاره سبکې نام ورته کړی وو او له پیله څخه تر دا مهال شاوخوا 300 ماسلین فارغ شوي دي. اوس لوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیار رسنۍ ته څه نه دی ویلي. خود اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالي یو شمیر وسیدونکو د درمالمینو د ودانی او نورو شونیزو مرکزونو وی جاړول نه بخښون کې عمل بولی. د یادی ولسوالي دوه تن اوسیدونکو محمد صادق مجور او نوراغه کامران د ازادي راډیو ته داسي وای.
عام ولس ځین خلک هغه کسان چې نه پوهیږي هغه پر دې باندې یعنی ممانعت چانه دي کړی، هغه ورغلی دي چا میزونه وړي دي، چا دروازې کښلې دي، چا پرنټرونه وړي دي، چا همداسي غالي پرشونه وړي دي. همداسي کسان خو لا پیدا شوي دي چې دغه انداري او مایانو تقریبا یعنی څوند انسان په لاس باندې دي ته ځان رسیدلی هغه دوی رسولې.
نو دې خلک ځوانان او تعلیم یافته کسان ډیر درد من کړی دي او دا دی باندې ډیر یو بد تاثیر کړی دي. نو دا کار چې ارڅو کې کړی دي دا شاید د دې لپاره او د ټول ولست کسانو د هغه کسان چې هغه تعلیم یافته کسانی که تعلیم یافته یې که غیر تعلیم یافته کسانی شاید د ټول په زیان تمام توان باندې تمام سي دا شی.
دا په داسې حال کې د چلدې وړاندې هم د وسلوالو طالبانو یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه ټولنیزو رسنیو ته راوتلي و چې په میدان وردګو ولایت او هلمند ولایتونو کې د قرارګاو تر سکوت وروسته د خلکو په مرسته نظامي تاسیسات چرول.
ستاسو له پیغامونو
ولات مزره مده کنه هاش ات څخه ورته ما پیغام دغه دي چې د دولت وای د کمپرس په چې شرکتونو چې په دغه باندې څه نظارت وکي او یو څه باید مالې پر وړ کې ځکه چې چیر وکتل چې هرات ادرسکان کې لاس کاټ شي دان ځنه واځي د هرات ادرسکان کې په ټول افغانستان کې د جامو د جګړو راوسته دغه ترقی پیښ چې ډیر زیات افغانان شي دان کړي ته پین کړي دا باید د درې مټوانان په جرمنانه او ډیر سخت سزا ورکول شي ځکه یوا ورځ نه د دوه ورځې نه ځکه انسان یو ورغله چې کوي دوه مرځ توبه کوي مونږ ورته یې توبه نه کوي چې درس نه اخلي هر ورځ د دې چکا دی هر ورځ د دې چکا دی دا پیغام او شوا وخت خپل پمن.
عبد الله خبر کوم د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ موږ ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو زیات استنګ ده ځکه چې دا شل کال تقریبا کېږي یو شبکه هم دلته وجود نه لري چې نه افغان دي سیم ریبا روشن یو هم نشته. یوازې سلام شبکه ولې چې دا دوه کال دلته خدمت وړاندې کوي هغه هم تقریبا کې دا شل شپې ورځې کېږي چې کار نه کوي او دا تقریبا د دې د پوښښ ساحه هم درې څلور کلي ولو او ډېر کیفیت یې کمزورې وړي څنګه څنګه مشکلات ور باندې حل کېدل اوس دپاره هغه هم وجود نه لري. نو ولایتي چارواکو همداشان د مخابرات اړوند کارمندانو څخه مهیله ده چې زموږ دغه مشکلاتو ته لاسرسی وکړي. ډېره مننه. السلام علیکم.
زه حنیش راسان نه کونه ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه پخپله مایوب یم. د 1408 کال مارچ کې بېخي یوه روپۍ نه راکړه د 1408 روپۍ راکړي او نور څلوي دا ټول ممبارې ورکوي. دا زمونږ آواز لوړ پور چارواکو صاحبانو ته ورسوي. ډېره مهرباني به مو. السلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په هیواد کې وایي چې د تیر کال پرتله له ښځو سره فزیکي تاوتریخوالی زیات شوی دی. خو اوس د ځینو اوریدونکو سیمیسونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 803 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلی ولسوالی په خپل سیمه کې لیکلي افغان حکومت د وژل سو ژورنالیستانو د قاتلانو په نیولو کې پاتې راغلی دی. تازه خان سمسور له ننګرهاره کچیری د نړیوالو دغه مرستې په سم ډول مدیریت نیسي بیا به هم د مرستې ګټه ونه کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره: باید طالبان او حکومت سوله وکړي، شل کاله مو جنګ وکړ څه مو لاسته راوړل؟ دانش افغان له جلال آباده: د استرالیا د پوځ ظلمونه صرف دوی د وظیفو لرې کول ولسته د منلو وړ نه دي، باید علني مجازات سي. نظری لازری لیکلی: طالبان د افغانانو د وین احترام نه کوي، بلکې له امریکا سره غیر رسمي موافقه احترام کوي. خپلواک ساپی له لغمان لیکي چې په دې وروستیو ورځو کې د لغمان د علیشنګ او دولت چا ولسوالیو امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی. او سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلی: د ښوونکو معاشونه ډیر زیات سي، په اوسني معاش گزاره نه کیږي. څلور نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
استرالیا خپل ځنګړو ځواکونو کې لښته لږه د لسو کسانو دندې پای ته رسولې دي. دا اقدام نن وروسته له هغه سوی چې د استرالیا د دولت په خپلو څېړنو کې څرګند سوی چې په افغانستان کې ځنګړو ځواکونو بشري جنایت کړی او لښته لږه 10 افغانان چې ملکیان او بندیان پکې شامل دي په ناقانونه توګه وژل دي. د میدان وردګ چارواکي وایي له هغو 28 کسانو څخه چې وسلوالو مخالفینو تښتولي وو 10 بیرته خوشي سوي دي. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریف سي رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه کسان تیره ورځ په جلریز ولسوالۍ کې تښتول سوي وو. دی وایي د قومي مخورو په مرسته هڅه کوي چې پاتې کسان هم له بنده وسلوالو کسانو را خوشي سي. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایي کورنۍ د نوموړي د وژنې په تړاو د حکومت پر ځندنې پلټونو انتقاد کوي. د محمد الیاس دایی د وژل کېدو شاوخوا دوی اونۍ پوره سوې، خو حکومت تر اوسه په دې اړه پلټنو کې پرمختګ نه لري. په ترکیه کې یوې محکمې د یو شمېر پوځي قوماندانانو او پیلوټانو په ګډون لسګونه کسان د 2018 کال د ولسمشر پر وړاندې د کودتا په هڅې کې د لاس لرلو په تور په عمري بند محکوم کړل. په تیرو دریو کلونو کې په هغې کودتا کې د لاس لرلو په تور د 415 کسانو د محکمې لړۍ دوام درلود. د پاکستان د کرکټ لوبډلې د شپږو غړو چې په لوبو کې د ګډون لپاره نیوزیلند ته تللي ول، هلته تر رسېدو وروسته د کورونا د ازموینې نتیجې مثبتې وښودل سوې. او د ارجنټاین خلکو د دې هېواد او نړۍ په سطحه د فوټبال د وتلي ستوري دیګو مارادونا پر مړینې ماتم نیولی.
اوس هم خاطر پردیس سپورټي خبرونه وایي.
په کابل کې د زورخانې سیالۍ شپږمه دوره لوبي تیر ورځ پای ته ورسېدې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو برخې مسؤل مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ روانه اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شوې وي. هغه وویل په دې سیالیو کې 130 لوبغاړو ګډون درلود چې 30 د کابل ملي لوبډلې لپاره غوره شوه. د ښاغلي قاریزاده په خبره دغه لوبغاړو 3 ورځې د یو بل پر وړاندې سیالۍ وکړې. هغه وایي په دې سیالیو کې د کابل له 15 کلبونو لوبغاړو ګډون درلود. نن ماخام شپږمې بجې د سریلانکا هیواد لنکا پریمیر لیګ کرکټ سیالۍ پیلېږي. ټاکل شوې ده چې لومړی پړاو لنکا پریمیر لیګ نن د کولمبو کینګز او کینډي ټاسکس په لوبي سره پیل شي. په نننۍ سیالۍ کې به قیس احمد او کریم صادق د کولمبو کینګز په ګټه، نمین الحق او رحمان الله ګروبز به د کینډي ټاسکس په ګټه ولوبېږي. له دې څلورو افغان لوبغاړو ورهاخوا یو شمېر نور افغان لوبغاړي هم د یادو سیالیو په بېلابېلو لوبډلو کې د لوبېدو لپاره اخیستل شوي دي. او د نړۍ مشهور فوټبالر ډیکو مارادونا د 18 کلونو په عمر مړ شو. د ارجنټاین لوبډلې دغه مشهور لوبغاړی چې وخت دی لوبډلې لوبډل مشهور وو، د دغه هیواد د بونس ایرس په ښار کې د زړه د حملې له امله ومړ. ارجنټاین د مارادونا په کپتانۍ کې په کال 1988 کې د نړۍ د فوټبال اتل لوبډل هم شوی و. نوموړی د فوټبال په 1990 نړیوال جام کې هم د ارجنټاین لوبډله تر پایلوبې ورسونه، خو له جرمني لوبډلې ماتې وخوړه.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وی په 13 میاشت کې د شوزو پوړاندې د تاریخوالي نږدې 4000 قضیه دوی ثبت کړي. دیوانه در نور حل راکوي.
د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د روان 2000 زیږدیز کال په 13 میاشتو کې لخصو سره د تاریخوالي د ثبت شویو قضیو په اړه خپل تازه راپور خپور کړ. په راپور کې راغلي چې په 13 میاشتو کې لخصو سره د تاریخوالي 3000 قضیه ثبت شوی چې لوړ شمیر یې فزیکی تاوتریخوالی دی. د راپور له مخې د فزیکی تاوتریخوالی په 1201 سب شویو قضیو کې ان 201 د قتل، تیری، اختطاف او ځانوژنې قضیې دي. د راپور په حواله په سختو قضیو کې 118 د ښځو د قتل دي چې وژونکي یې د میرمنو نږدې خپلوان بلل شوي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون کمیشنر شبنم صالحی وایي که څه هم له دوی سره د تاوتریخوالي ثبت شوې شمیرې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 11% کموالی ښیي، خو ښایي قضیې له دې هم لوړې وي.
هغه څه چې موږ د اندېښنې وړ دي د فزیکي تاوتریخوالو د کچ لوړوالی او دا د شدت حالت ښیي. یعنی پخوا به موږ معمولا کلامي او رواني تاوتریخوالی ډېر زیات درلود، بلې سږ کال موږ د قتل، د خودکشي، د وجود د غړو د پریکولو قضایا ډیر زیات
لرو. د راپور لمخې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پی خوشمیر تیر کال په همدې موده کې 3910 وې. د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون په یاد تازه راپور کې له خزو سره د ناوړه چلن قضیې په کابل، کندهار، بامیان، بلخ، ننګرهار، هرات او دایکندي ولایتونو کې ثبت کړي. خو د کمیسیون د مسولینو په وینا په نورو ولایتونو کې د تاوتریخوالي قضیو د نس ثبت کېدو لامل ښایي مسؤولو ادارو ته د ښځو نه لاسرسی وي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د یاد راپور شمیرې ښیي چې د 95.8% میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی د خپلو کورنیو د غړو له لورې ترسره شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په نږدې یو کال کې له دوی سره د ښځو د تاوتریخوالي 2203 قضیې ثبت شوي چې له دې ډلې 1100 یې فزیکي چلچلن دی. د دې وزارت ویاندې رویا د ادرس هغو بنسټونو ته په اشارې چې د ښځو د قضیو د څېړلو په برخه کې کار کوي وویل:
تر اوسه هیڅ کوم بنسټ د ښځو برخه کې لزړه کار نه دی کړی. هغه ډول چې موږ کار ترې غواړو دوی نه دي توانېدلي چې ترسره یې کړي. نو موږ دې برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو، په ځانګړي ډول چې مجرمین ولې له زندانونو په تښتې بریالي کېږي.
د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت د تاوتریخوالي کچې کمولو لپاره د عامه پوهاوی کچې لوړوالی، ناوړه دودونو سره مبارزه، د ښځو مالي خپلواکۍ، ښځو سره د تاوتریخوالي قضیو څېړلو لپاره د ښځینه څارنوالانو او د قاضیانو په شمیر کې ډېروالی غوښتنه کړې ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له ماشومانو سره د خلکو په مخ کې توند او تیز چلند کومې بدی پایلې لري؟
ورځ پر ورځ نور مثال د لارې ساوړي پر لار نه سمیر. مثال د خلکو په مخ کې چې مثال ماشوم ورته هغه نورم ساسره سپینزرګی کیږي او سمیر نه.
اول یو شمیر مور پلار لخپلو اولادونو سره تریخ چلند کوي.
همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري. دوی سره سترنګ چلند او برخورد شوی دی. د مور له طرفه، له پلار له طرفه، دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته د انتقال مومي.
نن په امدیا کل خبرې کوو په پایل کې د هغو ماشومانو خبرې اورو چې له خپلو مشرانو څخه ګیله کوي، وایي دوی حق نه حق رټي. بیا د حال لارې چارې هم څېړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، په وهلو ټکولو سره ماشوم بیزړه لویږي، خپل شخصیت او درناوی له لاسه ورکوي او بلاخره یو ډاران کسور نه جوړیږي. ماشوم سره تاوتریخوالی په هر وخت په تیره بیا د نورو په مخ کې ډېرې بدې پایلې لري. کومو کسانو چې په کوچنیوالي کې ډېر وهل خوړلي، له هغو څخه یو ظالم وګړی ټولنې ته وړاندې شوی دی. که د نړۍ د نامتو ظالمانو او واکمنانو تاریخ او د ژوندانه پیښې وڅېړو، نو معلومیږي چې دوی په کوچنیوالي کې ډېر ډبول خوړلي. داسې کسان مثبت او رغنده شخصیت نه لري. په پیل کې د هغو کوچنیانو خبرې اورو چې د خلکو په مخ کې د مشرانو لخوا توند برخورد وسره شوی دی.
ایمانم قسیم ده.
قسیم جان، تو کلانی؟
نه.
ته دارو توای چې کله کوم شی په کور کې خراب کی، بیا مور، پلار یا خور دی د خلکو لمخې څه درته وایي؟
وای داده ول خراب کړ، داده ول مات کړ.
چی دی مات کړل؟
ګلاس مثال شي، شیشه.
بیا څه رقم وحیدیم کې اواز د خلکو مخ کې درته وایي؟
وحیمه او خلکو مخ کې موي.
څومره بد در باندې لګیږي؟
ډیر بد روان لګیږي.
بیا څه ورته وایي؟
از ځان چپ نیسم ډیر خپکیږم.
پرویز
د کوم جی؟
د لغمان. کمان د کوم شي خراب مور پرم د خلګ په مخ کې وای کاندا کوي دا غوند مخ کې شرمېږي خلګ مخ کې نصیحتوم لا تکي.
د امر وختیا په وزارت کې د نویو ځوانانو او ماشومانو متخصص ډاکټر او ټولنپو سید حکیم دانش وایي چې هغه مشران خپل ماشومانو سره نامناسب چلند کوي چې له دوی سره په کوچنیوالي کې شوی وي. لن موري سره مې مرکه کړي ورته واکشي.
روزودی ته چې په یو شمیر کورنۍ او کې له ماشومانو سره ډیر تون چلند کوي کله غوی یو د سی کار وکړي چې هغه د کورنۍ او د تامې برخلاف وي اول درته وایي چې ولې په یو شمیر کورنۍ کې دا ډول چلند ماشومان سره کیږي.
اصلا دا د سی تصادفي منځ نه راځي دا مشکل کنه همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري یو بیس لري یو منشأ لري کوم ځای نه دغه عادت دغه رفتار منشأ نیسي همدغه مور پلار یو وخت کې دا خپل ماشومان وکنه دوی سره سرنګ چلند د فامیل کلیدی اشخاص دوی سره سرنګ چلند او برخورد شویل د مور له طرفه له پلار له طرفه د معلم له طرفه ځکه چې دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته د انتقال مومي نو د طفولیت مقدمه دوره دا ډیر مهمه دوره ده ځکه چې د انکشاف او پرمختګ مهم پړاوونه هم د ځینه منشأ نیسي او پرمختګ کوي نو هر څومره چې دغه محیط سالم وی، هلته مینه محبت وی، هلته صمیمیت وی، ښه چلند وشي نو دوی زده کړه هم دا مرحله نه شروع کیږي او دا انتقالیږي نو منشأ زموږ او تاسو په ټولنه کې اکثرا همداسې ده چې متاسفانه دغه مهمه دوره ته داسې ښه توجه نه کیږي او دوی هماغه چلند خپل ماشومان سره خپل نورو کسانو سره همداسې ادامه پیدا
بله یعنی کله چې یو څوک له خپل ماشومانو سره تون چلند کوي یا د امزول په مخ کې غوی رټي دا یو ډول میراثي نسل په نسل یو بل ته غځيږي.
بالکل بالکل دا تحقیقات مونږ او تاسو ته ډیر ښه شواهد وړاندې کړی دي چې دا حتی هغه جن باندې تاثیر کوي یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي متاسفانه ځکه دا ډیر مهم ده چې باید ورته پاملرنه وشي.
بله اکله چې له ماشوم سره تون چلند کوي هغه هم د امزول مخ کې هم د نور مشرانو په مخ کې دغه کار څومره خطرناک کیدلی سي.
متاسفانه د ناوړه پایلې لري چې تحقیقات او شواهد دغه حقیقت تثبیت کړی ده چې پلان محل او اوږد محل کې مشخص بد پایلې لري. اول چې دا ډیر مهم ده د ماشوم هغه موقف اجتماعي موقف او جرأت دا ډیر مهم ده شخصیت تا ډیر د سه جدي بد پایله ور باندې لري د ماشوم د هڅه کول د ماشوم د وړتیا د تفکر له لحاظ د جسمی له لحاظ د رواني له لحاظ ور باندې ډیر جدي تاثیر لري نو ځکه دا ډیر مهم ده چې یوازې د ماشوم د جسمی برخه نه ده چې مثلا توهې یا تکه چې ساده معنی سي د دې روح د دې روان د دې هغه خپل ضمیر چې مونږ او تاسو وایو یا د ځان هوش لپاره د ذکاوت ورته د خلاقیت دا ډیر مهم د وادي او پرمختګ مهمه برخه دي چې ټول باندې متاسفانه تاثیر کوي.
په دې ډول رټلو د خلکو مخ کې دا مشکل ال کې دی سي
هیڅ کله نه بلکې د دې ستر څنګه مشکل نه حلوي ډیر نور بعد پایل لري او نور ستونزې رامنځته کوي. تاسو وګورئ چې ماشوم یو خو عقده نیسی کنه چې ولې ما سره داسې چلند کوي دا عقده ډیر خطرناک ده. هر کله چې ماشوم فرصت ورته برابر شي او زمینه مساعد شي خپل دغه عقده دغه حس نورو باندې دا کوخخ کوي چې تشکی کنه نورو ته صدمه رسوي خصوصا هغه کسانو ته هغه ماشومانو ته چې دینه د قوت له نظر او د جسم له نظر وړو کې د کول شي چې د خپل عقده غوي باندې تشکی بل مهم برخه ده چې دا ماشوم منزوي کوي ورو دغه احساس کوي چې ولا زه د ښه شخصیت نه لرم خپل دوستانو ملګرو منځ کې ما ته ډیر توهین شو تحقیر شو نو دغه د ماشوم فکر باندې دماغ باندې یو هورمون مونږ لرو د کورتیزول په نامه د دغه هورمون سویه په وینه کې لوړی هر حجره هر نس باندې تاثیر کوي نو دا ډیر وسیع همه جانبه یا داسې بدې پایلې لري متاسفانه چې باید مونږ تاسو ورته پاملرنه وکړو.
ماشوم داسې یو کار کوي چې هغه دته په تاوان دی، مور پلار که په دوی باندې غوسه کېږي هم دا بدې پایلې لري. نو د حل لاره څه کېدلی سي؟ څه رقم ماشوم وپوهول سي چې کوم کار چې کوي دا مناسب نه دی، په داسې طریقه چې ماشوم ته له رواني اړخه او کوم مشکل تاس یاد کړل دا رقم زیان ونه وي؟
ډیره مننه. اول راځو دې باندې، مخکې له دې نه چې مونږ د ماشوم یو ناوړه کار والو چې اصلاح کړو، مخکې له دې باید یو ښه ارتباط دغه توانایي ولرو، ماشوم سره یو ښه ارتباط ولرو چې دا څنګه منځته راځي، دا تصادفی منځته نه راځي کنه، دا ورو ورو منځته راځي او ورو ورو قوت نیسي. نو هغه ارتباط باید مونږ او تاسو ورته توجه وکړو چې ورو ورو محبت ورکو، صمیمیت ورکو، مینه ورکو کنه، تشویق هڅونه دغه کارونه باید وشي. او بل کله چې غواړو چې د ماشوم یو کار یو ناوړه کار مونږ اصلاح کړو، مشخصه مراحل لري چې اول مرحله فکر کولو نه شروع کیږي، ځکه چې ماشوم نه پوهیږي چې زما دغه کار ښه ده که بد ده، هېڅ ورباندې فکر نه کوي، مقصد کار کوي یا فعالیت کوي یا عمل کوي. نو مونږ ورو ورو ماشوم ته داسې لارښوونه باید وکړو چې دغه معلومات ته ورسیږي چې زما دغه کار وله ناوړه ده، پلار نه خوښیي کنه، دوستان نه خوښیي، جامعه نه خوښیي، دغه ناوړه کار ده. دې نه وروسته مونږ ماشوم باید آماده وکړو چې څنګه مونږ او تاسو کولی شو چې ماشوم ته ښه مثالونه ورکړو. هېڅکله مونږ باید ماشوم داسې قضاوت ورباندې ونه کړو، ورو ورو مثبت برخې ته پاملرنه وکړو، ورو ورو بیا ورته وایو چې یو ځل زه چې وایم دغه ناوړه کار یا دغه ناوړه عمل مه ترسره کوه کنه، ولې دلیل لري، دغه ګټې تا ته لري او دغه نقصان تا ته لري. یو ځل داسې ورته وایو، یو ځل ته دغه کار چې زه وایم یو ځل عملي وکړه، بیا وګوره چې څنګه مثبت پایل لري او دغه مرحله کې باید ښه تشویق شي. داسې بدیل ورته وړاندې کړو چې د هغه وړتیا او د هغه ظرفیت په نظر کې باید ونیسو. اکثرا ځینې داسې وړاندیز ورته کوي چې هغه ډېر ستونزمن ځي ماشوم ته، دغه بیا خپله هڅه کوي ولې نتیجه نه اخلي، بیا همدغه مرحله کې سرکوب کیږي. هغه بدیل ورته وړاندې کړو چې هغه عملي ده او د ماشوم د وړتیا په نظر کې نیولو سره ورته وړاندې کړو، زحمت غواړي، تشویق غواړي. نو دغه مراحل که عملی شي، انشاءالله مونږ کولی شو چې په مثبته توګه ماشوم ناوړه عمل اصلاح کړو.
ډېر زیات مننه دانش طب زنده اوسي.
تاسو نه هم مننه.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزه کې چی است الله ممال او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. ولی ځینې کسان د موسمي ناروغیو په وړاندې بې تفاوت چلند کوي، دغه کار به کورنیو ته کوم مشکلات راولاړ کړي او څنګه ځان او کورنۍ له موسمي ناروغیو څخه وژغورو؟ نن همدا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. د خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې، په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قا قدر من دوستانو د ژمی موسم پر رسیدو سره نزله زکام تبه او د ټوخي په سیر وړي خو زورون کې ناروغي رامنځته کیږي چې په هر کور کې ترې یو نه یو کس اغیزمن وي. خو ستونزمنه خبره دا ده چې د دې ناروغیو تر څنګ د کورونا ویروس هم ور اضافه شوی ده چې د هوا په سړېدو سره یې د خپرېدو امکان ډېر تر سترګو کیږي. خو شته داسې کورنۍ چې د دې موسمي ناروغیو د مخنیوي په خاطر کوم خاص تدابیر نه نیسي او د همدې وجې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین وایي چې دا کورنۍ ټول په زکام او ټوخي اخته دي. نوموړي زیاتوي،
وسه نه لرو دونه بخارۍ م نسته، لرګي م نسته چې اوس لرګي واخلو. سهار او بېګای ښه ګرمه کړو، دونه وازه اقتصاد چا ستاده ده؟ هغه چې هغسې ماشومان ټوخی او پاراسامول او د ستوني د درد ګولۍ ورکوو نور خو نه شو کوی. په دې کم پیسو چې موږ لاړ سو ډاکټر ته هر رقم مراجعه وکړو، نو په دا کورونا خو م ستا نو څنګه وکړو؟ خدای باندې ځان سپارو. چا رقم احتیاط وکړي، هماسې خو مجبوري سړی راوځي او کار یا روزي یو خپل رسق او روزي پسې راوځي، نو څنګه وکړو؟ مجبور یا ماشومان مکتب ته ځي، موږ نو دغسې یو. نو څه رقم چې توجه م وکړه، ډېر مو ځان وساته، ډېر هغسې زکام و رزشتو دا شیان ونیولو، بې پروایي پکې اوس بې پروایي کوو، نو څنګه وکړو؟ کور کې اول والا رښتیا درته وایم، یو زوی مې و، هغه یې ونیو، هغه پسې دا موږ سلو ماشومان سو زه سولم ذاتي، نو دا د ستوني م درد ده، نو پاراسامول خورم نور، نو چې ډېر پرهیز هم وکړم، ډېر احتیاط هم وکړم. ژمی ده او دا وخت همدا یې موسم ده، نو چې دا ستوني درد و ټوخ او زکام و دا شان خو دي. نو
د روغتیایي برخې کارپوهان وایي که د موسمي ناروغیو لکه زکام، ټوخی، تبه، سردرد، ستوني درد سره بې پروایي وشي، نو دا امکان شته چې د نورو ناروغیو سبب به وګرځي. د غور ولایت اوسیدونکی غیاسي د موسمي ناروغیو په عواملو داسې راته غږېدلی دی.
یو خو خپله د موسم تغییر، د موسم چې راشي بعضې خلک حساسیت لري د تغییر موسم سره، خپله دا تاثیرات لري په ماشومانو باندې، په غټانو باندې، په سپینګیرو باندې. او بل بې پروا دي، خلک خپل اولادو ته ځوانو ته ډېره خاصه توجه نه لري. دا یې دوام علت دی. درېیم یې اقتصادي وضعیت دی، چې وخت خلک ښه اقتصاد نه لري، ښه خواړه نشته، ښه جامې نشته، د ګرمو شیانو استفاده نشي کوی. دغه ټول علتونه همدا دي چې بعضې دو چې باید زکام شته، د سینه اندیشته ده. اوس د کرونا خو یو عامه مریضي ده چې په ټوله دنیا کې هم نوی خپره شوې ده، یو کال یو نیم کال کې.
د لوګر ولایت اوسیدونکی محمد خطاب بیا له کورنیو شکایت کوي او وایي چې سره له موسمي ناروغیو اوس چې د کرونا ویروس هم د خپرېدو په حال کې دی، خو خلک ورته هیڅ پام نه کوي. خپله هم زکام او ریزه شوي، بیا په ټولنه کې هم ډېر کسان له ځان سره په همدې مرض اخته کوي. نوموړی وایي چې دوی دې موضوعاتو ته ډېره پاملرنه کوي.
مونږ خو اول دا چې دغه اول وار چې باران نو سو، دې لپاره هم بخاري کې خدای احتیاط سره کوو، مثلا دوګۍ د باندې نه پرېږدي راوځو. چیرې یو نفر مریض شي، اول خو دې د ډاکټر ورولو چې د ستوني د څه تکلیف ده، دا ماشومې کې غټې بېلوې، لاغه کوټه کې بېلو، بلې کوټه کې ترتیبات ورته نیسو چې ګرم غذا، ګرم کوټه، کالای ګرم، دا اوراغوندې چې نورو حیوانانو یا نورو غټانو ته سرایتونه.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی ګل احمد د موسمي ناروغۍ په مخنیوي کې دا کارونه لازم ګڼي او وایي
تور معمول د پخورایس دغه ریزه شو، زکام، سینه بغل، دا معمولی ناروغۍ دي چې په یخ په موسمو کې ډېر زیات پیدا کی. نو کورنۍ په دغه کې باید ډېر تدابیر ولري. هغه تدابیر دغه دی چې دوی احتیاط وکړي، ځان سره کفارس کا څو ګرځې کیږي په کور کې کینی، استراحت وکړي. دا د دوی ګټې دي. یو ګټه خدای دا چې د استراحت په نتیجه کې د خپل صحت یا بکیږي. دوامه خبره ده چې بل ته ضرر نه رسیږي، به خصوصا په اوسنۍ شرایطو کې چې دا مسله د کووید 19 یا کرونا هم یو جدي ستونزه ده. مثلا که نور هیڅ نیوي، په یو متعادله هوا کې په کورنۍ کې ووسی، ګرم لباسونه واغوندي، خصوصا دغه ماسک یو بهترین شی دی، همیشه ځان سره ولري. که ماسک نیوي، حتی یو دسمال یو چادر هم کولی شي چې سړی دې ناروغنه وساتي. زیاتر د اوګینو خوراکونه زیات کولی شي چې ډېر استفاده وکړي. مثلا آش پخ کا، سوپ نه استفاده وکړه. ترکاری سوپ خو ډېر ساده دی، هغه جوړ کړه، دین استفاده وکړه. که نور هیڅ نیوي، جوش به هم کېدای شي، چای هم کېدای شي. چای خو متواتر یو معمول دی په هر کور کې شته دی.
نوموړی زیاتوي که د موسمي ناروغیو لکه زکام، تبه، ټوخي پر مهال له احتیاط څخه کار وانه خستل شي، دا کار به کورنیو ته ډېرې ستونزې جوړې کړي.
که چیرې دا مریضۍ په وخت او زمان تداوی نشي، دا عواقب ډېر خراب لري. په دې عواقب خراب لري، دا په سینه بغل تبدیلېدای شي، په برانشیت تبدیلېدای شي، ته دغه هدف پورې بعضي مریضان رسي چې ډاکټران هم دې معالجې نه عاجز پاتې کیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظر نه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
زما نوم محمد امین دی، زه د لغمان ولایت اوسیدونکی یم او فلحال کابل کې اوسیږم. باید مختلف نقاط دوی متوجه اوسي. اول خو دا چې هوا سړه ده، باید ځان ګرم وساتي. دویم دا چې د دې ناروغیو سره سره کرونا روانه ده، باید د دې هم غم وخوري او د خپل د بدن مقاومت جګ وساتي. ویټامین سي او نور کوم خوراک چې د بدن د مقاومت لپاره ښه دی، باید هغه استفاده وکړي.
مسعود نوری د اصلي د لغمان فعلاً په کابل کې اوسېږم. ډېر احتیاط باید وشي چې کوټې ګرم وساتل شي. ماشومان او مشران ټول باید یخ سړې هوا ته ونه وځي، او د باران او د واورې په صورت کې باید کوشش وشي چې ځان لوند نه کړي، ځکه چې دنه باید د زکام مریضي او د ستوني درد نور پیدا کیږي او کورنایي حالت هم ده.
زمان ماجی سیدا جان د لغمان د لنګار اوسیدن کې ما خلک باید ځان ګرم وساتي، بخاری کې دي یا بل شی وسایل برابر کې، او بچانو ته دستکش جراب او ګرم لباسونه ورته واخلي چې ځان د یخنۍ نه وساتي، چرټوخی او سینه او د تکلیف ورته پیدا نشي.
گرانه دوستانو، دا چې د هوا په سړې دو سره کومې ناروغۍ زیاتیږي او څنګه وکولای شو چې د موسمي ناروغیو څخه ځان او کورنۍ وژغورو، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې کله چې هوا سړیږي کومه موسمي ناروغۍ ته البته زمینه مساعدي؟
یخنۍ د راتګ سره ځینې تنفسي ستونزې، ځینې الرژیکي ناروغۍ او هغه ناروغۍ چې اکثرا د ټټر په نوم باندې یادېږي، د ستوني درد، د ریزش، زکام په نوم باندې، او حتی کله کله خو د سینه بغل یا ټټر خطرناکې ناروغیو ته هم زمینه مساعدي. له بده مرغه هغه کسان چې د نفس قیده یا سینه تنگی یا استما په نوم باندې ناروغي لري، ژمی په واسطه باندې د دوی دا ناروغي لا پسې تهدیدیږي او تکلیفونه زیاتیږي.
ډاکټر صاحب، یا دا موسمی ناروغي د کورونا سبب هم کیږي؟ یعنی کله مثلا څوک ریزش وکي او ریزش دوامدار شي او بیا دا په کورونا اخته شي، که څنګه؟
موسمی ناروغي اکثرا د وایرسونو لامل رامنځته کیږي، او ټول وایرسونه د کورونا وایرسونه نه دي. خو خامم کې فکر کېده کله به چې هوا بدلېدله نو ولې ریزش منزله او زکام راته پیدا شوی دی. ولې هیڅ ډول دا موسمي ناروغۍ چې دي، د نیکه مرغه که چیرته د کورونا د مریض سره موږ او تاسو مخامخ نه شو، نو هیڅ کې ژوند ونکړو. او هغه لارې چارې چې د عام روغتیا وزارت پرې تل په افشاري کړي چې لاسونه ومینځئ په صابون باندې، دوه متره فاصله اختیار کړئ، ماسک واغوندئ، یو بل په بغل کې مه نیسئ، په یو بل په خوله کې مه ټوخیږئ، پرنجې لرې وکړئ، ځانونه وساتئ، نو هیڅ ډول موسمي ناروغۍ د کورونا باندې نه بدلېږي.
ډاکټر صاحب، که د موسمي ناروغۍ سره بې احتیاطي وشي، یعنی همدغه عادي زکام، ریزش، تبه، سرخوږی، یعنی ستونی درد، بعد پایلې به څه وي؟
وګورئ، هغه کسان چې ریزش وي او یا د ستوني درد ولري، که چېرته احتیاط ونه کړي، تدابیر ونه نیسي، په وخت ډاکټر ته لاړ نه شي، بابېړې هر ناروغۍ کوي. د ستوني درد که چېرته اختلاطات ورکړي، د تانسلایټس په نوم باندې یو ناروغي ده، د تانسلونو یا لوزتانو التهاب دی، دغه حتی کولی شي چې کله کله د سترګو لاندې دانې رامنځته کړي، د غوږونو د التهاباتو له امله ګرځي، چې هغې ته انټرنل اوټایټس میډیا وایي، او حتی کله کله د غوږونو څخه د ژو د راوتو له امله ګرځېدی شي. او که چېرته د همدغې ځای څخه انتان د وینې د لارې دماغو ته لاړو، د مننجایټس یا د دماغو د سحایا د التهاب له امله ګرځي، چې دا یو خطرناک ناورین ده، وژونکې ناروغي ده. په ضمن کې که چېرته همدغه انتانات چې بکتریا ورسره زمینه شي، څوګو ته لاړله، د نمونیا په نوم یا ټټر په نوم باندې ناروغۍ رامنځته کوي، چې ټټر خپله یو جنجالي ناروغي ده. او که چېرته ټټر په وخت او زمان سره درمل نشي حتی پسوګو کې دوه بورا ټولې دل د وینې راټولې دل د زوی راټولې دل چې د امپایما په نوم باندې دي د پلورل افیوژن په نوم باندې انسباب پلوري دغه ناروغي رامنځته کوي او حتی کله کله خدای نه خواسته تنفسي سختي عمل ګرځي.
په پای کې وداو پښتم ډاکټر صاحب چې څه اوس وکاو چې منګه وخپل کورنۍ او ټولنه لموسمي ناروغي څخه یعنی وژغورو او پامان پاتې شو.
د موسمي ناروغیو د مخنیوي لپاره لومړنی شرط دا ده چې محیط چاپیریال باید پاک، خزان راغې پاڼې لاړې، کم سنا سا اکسیجن چې ونو تولیدو هغه هم نه تولیدېږي، هوا ککړېږي، یخېږي ډېره زیاته. نو په لومړي قدم کې وي تاسو کوشش دا وکړئ، خصوصا خویندو ته مې دا پیغام دی چې د دوړو ګرد او غبار نه ځان وساتئ. د بخارۍ لګولو په وخت کې کوشش وکړئ ډبرو سکرو سره مخامخ کېږئ مه. د رونو څخه مې خواهش داده چې باید سګرټ ونهڅکي، سګرټ ترکي، ماشومانو ته ګرم لباس باید واغوندي، ماشومان باید په دوه پوهول شي چې کوشش وکړي روزانه د لاسونه زیات ځلې لاسونه په صابون باندې پرېمینځي، یو بل سره نږدې مده کړي چې خدای نه خواسته کوم ماشوم ریزش شو هغه مکتب ته ملېږي. که چېرته موږ او تاسو محیط پاک کړو، ځانونه پاک کړو، دوه متره فاصله ونیسو، ماسک وکاروو، لاسونه ومینځو، او په کور کې د شپږو کسانو څخه زیات یا د څلور کسانو څخه زیات په یو کوټه کې ونه اوسېږو، محیط هم پاک، انشاءالله هېڅ ډول به په موسمي ناروغیو باندې نه اخته کېږي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان ډاکټر صاحب. ګرانه دوستانو، دا د دیوونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.